دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د طالبانو حکومت هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د باګرام هوایی ډګرې چین ته سپارلې دی. د دې حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې چین ته د دغه هوایی ډګر د سپارلو په برخه کې هیڅ ډول تعامل نشته دی. مجاهد دا خبره د ملي تلویزیون د ایکس ټولنیزې شبکې سره د باګرام د هوایی اډې او د امریکا سره د طالبانو د اړیکو په حقله د بحث په یوې برخې کې کړې ده. مجاهد ویلی دی افغانستان یو آزاد او مستقل هیواد دی، د هیڅ یو کوم هیواد سره داسې تعامل نه کوي چې د خپل خاورې اختیار نور ته ورکړي. د باګرام هوایی ډګر د افغانانو په لاس کې دی. د امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ درې ورځې مخکې د اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو په وخت کې ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر د چین لخوا اداره کیږي. د تاجکستان امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د اسلامي دولت داعش پنځم ملاتړي چې د دې هیواد په یو زندان کې بندیانو هغه وخت ووژل شول چې د زندان نه د تیښتې په وخت کې د زندان په ساتونکو د چاقو ګزارونه وکړل. د داعش ډلې په 2019 کال کې په سوریه کې ماتې خوړلې، مګر د داعش خراسان په څیر ځنو څانګو خپل فعالیت جاري ساتلی دی. تیر کال د دې ډلې غړو په ماسکو کې د کنسرتونو په یو تالار کې خونړی برید کړی و. د تاجکستان د امنیتي قواو یوې منبع رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دغه زندانیان د داعش او سلفي جهاد د غورځنګ سره د تړاو درلودلو له کبله مجرم پیژندل شوي وو. په دغو دواړو ډلو باندې په تاجکستان کې بندیز لګیدلی دی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د څانګې ځینې محصلین وایي چې د امریکا د مالي مرستو د ځنډیدلو نه وروسته د دغه پوهنتون فعالیت هم بند شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان په اساس چې ټولې نړیوالې مرستې درې میاشتې بندې دي، د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه اغیزمن شوي دي او څرګنده بیلګه یې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون څانګه ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ټاکل شوی دی چې د اسرائیل صدر اعظم د سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دوشنبه متحده ایالاتو ته راغلی ویلی دی د جمهور رئیس ټرمپ سره په غزه کې په حماس د خپلو بریالیتوبونو د ټولو یرغملو په خلاصون د ایران سره د ټولې نیابتي ترګرو ډلو د ځپلو لپاره په اقداماتو خبرې وکړې. هغه وویل اسرائیل کولی سي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د پام وړ مرحلې ته به یې ورسوي. جمهور رئیس ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړی دی هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی. دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحله ییز اوربان په دوهم پړاو خبرې وکړې. خو د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ضمانت نسی کېدی چې په غزه کې کاواک اوربان دې دوام وکړي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د اوکراین په نظامی بیانیه کې ویل شوی دی چې د روسیې پاوز بیګا په اوکراین د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي، مګر اوکراینی قواوې اوه دیش ډرونونه له منځه وړي دي. روسیې په داسې حال کې دا تازه بریدونه کړي دي چې کیف له ماسکو سره د سولې لپاره د واشنگټن پلان د فبروري په دریمه هغه وخت رد کړ چې جمهور رئیس پوتین د اوکراین د جمهور رئیس سره د خبرو غوښتنه رد کړه. کیف ویلي دي چې د متحده ایالاتونو د سولې طرحه اوکراین ته سولانه شي راوسته. ټاکل شوی دی چې د سوریې موقت جمهور رئیس احمد شره د فبروري په څلورمه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وګوري. احمد شره د سعودي عربستان نه ترکیې ته ځي او تمه ده چې غرمه مهال انقره ته ورسیږي. ترکیې د بشار الاسد د رژیم سره اړیکې نه درلودې او د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ یې کاوه. توقع ده چې د اشره او اردوان ترمنځ په دې خبرو کې د سوریې په بیا رغونې او د کردانو په مسلې بحث وشي. د امریکا د بارنې او چارو وزارت ویلي دی چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ په خارج کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا له اصلي ماموریت نه وتلې ده. دغه وزارت بیګاش په بیان کې ویلي دی چې دا اداره د امریکا د ملي ګټو د اساساتو سره سمون نخري. د دې بیان لمخې جمهور رئیس ټرمپ د یو اس ایډ د فعالیتونو د خصمون لپاره د دغه اداري ریاست موقتا د بارنې او چارو وزیر مارکو روبیو ته سپارل دی. او د تاجکستان پایتخت نزدې وحدت نومي زندان کې د بندیانو په خونړۍ بلوا کې لږ تر لږه درې بندیان مړ شوي او څو ساتونکي ټپي شوي دي. د خاور خبری آژانس د راپورت لمخې دغه پیخه د وحدت د خار په زندان کې هغه وخت شوه چې څو بندیانو په تیرو وسیلو د زندان په ساتونکو برید وکړ. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو، او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمنو اوریدونکو، د فبروري څلرمه د سرطان سره د مبارزې نړیوال ورځ وه. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال پکې په زرګونو کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. وحید فیضی په دې باره کې رپورټ جوړ کړی دی.
د فبروري څلورمه د سرطان سره د مبارزې نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. سکال د دې ورځ شعار د سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. سرطان په نړۍ کې د زړه او د رګونو د بندیدو له ناروغۍ وروسته د انسانان د مړینې دویم ستر لامل دی. د روغتیا نړیوال سازمان د احصایې له مخې هر کال په نړۍ کې نږدې 10 میلیونه کسان د سرطاني ناروغیو له امله مري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې سرطان یو مرګونی ناروغي ده. ولې په نیک مرغه په دغه څو تیرو لسیزو کې په دې برخه کې نړیوالو ډیر زیات تحقیقونه کړي، کار کړی، اوسې دغه ناروغي حتی د درملنې وړ ده، قابل د کنټرول ده، په دې شرط چې په وخت تشخیص شي او په سمه توګه درملنه وشي.
د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ د معلوماتو مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 1500 کسان ته رسیدو. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشوالي له کبله له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 6000 راپور شوی دی.
شمیري ښیي چې هر کال تقریبا 40000 کسان په دغه ناروغي اخته کیږي. ولې د روغتیا وزارت چې په افغانستان کې په دغه برخه کې یو څه فعالیت کوي، هغه وایي چې تیر تقریبا د 2-3 کلونو کې، یعنی هر کال کې د 40000 کسانو نه زیات په دغه ناروغي باندې اخته شوي.
د ډاکټرانو د معلوماتو پر اساس په نارینهو کې تر ټولو وژن کې سرطانونه د سږو، پروستات، کولمو، مقعد، پانکراس او ځیګر سرطانونه دي، او په خزو کې بیا د سږو، سینې، کولمو، مقعد، پانکراس او تخمدان سرطانونه په ترتیب سره تر ټولو زیات وژن کې سرطانونه دي. ډاکټران وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی کم دی او د سرطان ناروغۍ سره د مبارزې لازم امکانات نشته.
زموږ مشکلات دونه زیات دي چې خلک اته خپل هغه د ځان په باره کې د تحمل کچې دونه لوړه ده، چې خصوصا خزه بشرګان چې راځي دلته اغه سرطان اخیری مرحله ته رسیدلی د شرم لواجه یا د کلچر لواجه دوی خپل نارینه ته ته نه وای چې زسه مشکل لرم. مثلا د سه مریضان راغلی چې یو تی مکمل لمایزه تل یو غټل سر یا زخم پات شي او بل ته سرایت کړي ته خرګونو کې ودوات شته د نفستنګي ورته پیدا شوه، بل لاغینه چې د خپونه لویدله بیر راغلی شفاخانه ته زموږ چې ز سرطان لرم.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشوالي له کبله وروسته پاتې دی. خو اوس په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې ځینې مرکزونه جوړ شوي چې ناروغان خوښ دي چې په کور دننه درملنه روانه ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 409 شپېته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د افغانستان د سکیټ بورډینګ یو شمیر لوبغاړي د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته له هیواده وتلي دي او اوس یې ځان ته جلا ژوند جوړ کړی او په ګډه هڅه کوي چې ورزشي فعالیتونه ولري. دوه لوبغاړي مصور خانزی او نسیمه زیرک په فرانسه کې دي. د دوی د فعالیتونو او ژوند په اړه دا راپورټ واوري.
په فرانسه کې د لاروزر په واورین غرونه کې دوه افغان سنوبورد لوبغاړي نه یوازې هغه سپورت موندلی چې دوی خوښوي، بلکې هغه ازادي هم موندلې ده چې دوی ورته خپل هیواد پریښي او کډوال شوي دي.
کله چې زه په افغانستان کې وم سنوبوردینګ هغه څه و چې زه یې په خطر کې واچولم، خو همدا سنوبوردینګ و چې زما ژوند یې هم راوژغوره او همدا لامل دی چې زه اوس دلته یم او هیڅکله به له دې کاره لاس په سر نه شم او زه به دې ته دوام ورکم.
نسیمه او مصور یو وخت په افغانستان کې د اړینو لارښوونو او بنسټونو نشټوالي سره سره د یوټیوب په څیر چینلونو له لارې د سنوبورد مهارتونه زده کول او د هندوکش غرونو په سپینو او درنو واورو کې د سنوبورد ورزش په کولو بیا هم خوښي او آزادي احساسوله.
موږ په افغانستان کې سنوبورډینګ د جګړې او منفي ټولنیزو حالتونو سره د مبارزې وسیلې په توګه کاروله، ځکه چې افغانستان د 40 کلونو جګړو تجربه کړې وه او موږ یوازې هڅه کوله چې د وداس شي په مرسته بدلون راوړو چې خلک یې ومني او له هغه څخه خوند واخلي او له دې لارې موږ تل هغوی ته وایو چې نور جګړه نه ده پکار، موږ باید خوند واخلو، موږ باید ژوند وکړو، دا ژوند یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره.
د خانزی لپاره سنوبوردینګ د بوختیا یا ساعت تیری وړاندې د مبارزې او مقاومت عمل و، خو کله چې طالبان بیا وخت ورسېدل دا فعالیت د دوی لپاره ناممکن شو، خصوصا د نسیمې لپاره، ځکه د دوی په اند طالبان دې ورزش ته د غربي ورزش په نظر ګوري. نسیمه او مصور کله چې په پاکستان کې د وی سیالې لپاره تللی وو له ویکتور دیوید سره آشنا شول چې وروسته بیا د دوی د ژوند د ژغورلو وسیله هم شو. دوی د 15 نورو سنوبوردرانو سره د ویکتور د سنوبوردانو همغږۍ د ټولنې په مرسته تر فرانسې ورسېدل.
ما واقعا غوښتل چې له هغوی سره مرسته وکړم. دغه ځوانان چې زما په شان دي سپورت سره مینه لري. دا غیر منطقي و چې په 2021 کال کې هغوی ته یوازې د یو داسې سپورت لپاره تهدید متوجه و چې ماته یې هر څه راکړي دي.
دا کیسه د افغانستان د هندوکش له غرونو د فرانسې تر واورینو غرونو پورې د سنوبوردینګ ورزش دی چې دا ډول افغان ځوانانو ته یې ازادي ورکړي چې یو وخت یې یوازې په خپل وطن کې تصور کولی شو. که څه هم دوی له خپل وطن او مینو څخه بیزای شوي، خو دوی هغه څه موندلي چې هیڅ رژیم یې ترې نشي اخیستلی او دا په سنوبوردینګ کولو کې د ازادۍ احساس دی. کالیا رنان رستانی د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. د اسرائیل او حماس د اوربان له امله سلګونو زره کورنۍ بی ځای سوي، فلسطینیان بیرته شمالي غزې ته ستانه سوي دي، د ګڼو خلکو کورونه ویجاړه سوي دي. په دې باره کې نور حال د خبریالې لینډا ګارډیسن د رپورټ په پښتو ژباړه کې واوري.
امجد ابو اجینا بیرت خپل کور ته ستنېدو ته ډیر لیواله وو. د اید خپل کورنۍ سره د جګړې لپایل نه د غزې د شمالي برخې د بیت لایحه نه به کور شوې وو. دوی په دې وخت کې 15 ځله د خپل استوګنځي سیمه بدلې کړې او په پای کې تیرونی د سلګونو زرو نورو کډوالو سره بیرته د غزې له جنوب نه شمال ته ستانه شول.
طبعا کانتي مشي لانه نه فيش معارك.
زموږ لپاره دا ډیره سخته و چې په زور له خپل کورونو وشتل کیدو. یو ځای کې به مو یو دوه میاشتې تیرې کړې او بیا به مجبور شو چې بل خواله شو. هر څه چې به مو دې سرپناه لپاره جوړ کړیو هغه به راڅخه شاته پاتې شول.
د ابو اجینا ترور او پلار معذور دی او دوی یوازې یو ویلچیر چوکۍ لري چې دا یو بل زحمت وو. ابو جینا له جګړې نه مخکې په اسرائیلو کې کار درلودو. اوس بیکاره شوی دی خو بیا هم بیرته خپل کور ته راستنېدو ته خوشاله دی.
والله الوضع المعيشي والوضع الانساني في غزه
موږ دغه ورځ ته ډیر انتظار کړی دی. موږ غزې ته راستنېدو لپاره اوږد مزل وهلې خو دلته وضعیت ډیر خراب دی.
هغه هیله درلوده چې د اسرائیلو په حملو کې به د کور خوندې پاتې وي.
اول ما فکر کاوه چې زموږ کور به روخ پاتې وي یا کېدای شي لږ خراب شوی وي. د جګړې له کبله د مخابراتو نظم له منځه تللی، هیڅ چا سره رابطه نه کېده. اوس چې بیرته راغلم نو ګورم چې کور مې مکمل له منځه تللی دی.
د هغه نه کرنې لور یوازې دا ارمان درلود چې کله به بیرته خپل کور ته ستنېږي.
مونږ هیله لرو چې زموږ کور په بمبار کې نه وي خراب شوی خو اوس هیڅ هم نه دی را پاتې. زه بس غواړم چې دا جنگ نور ورک شي. زه نور د بمونو او چاودنو غږونه اورېدل نه غواړم.
سامیه سلیمان هم د غزې په جګړه کې بې کوره شوې وه. هغه وایي چې بیرته خپل کور ته د ستنېدو په وخت کې زړه نازړه وه.
یو زړه مې خوشحاله او بل مې خفه. خوشاله په دې وم چې بیرته خپل کور ته ستنېږم او خفه په دې وم چې زما ورور په دې جګړه کې وژل شو.
د حماس د روغتیایي چارو څانګه وایي چې د 2023 کال د اکتوبر له 9 نیټې څخه وروسته په پیل شوې جګړه کې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. دا جګړه هله پیل شوه چې کله حماس په اسرائیلو کې 1200 اسرائیلیان ووژل. د جګړې ټول طرفونه په دې موافق دي چې د غزې بیرته رغول یو ستر کار دی. د فلسطینی مامور په وینا د غزې بیا رغونه 6.5 میلیارد ډالرو ته عاجل ضرورت لري ترڅو بې کوره شویو خلکو ته موقتی سرپناه جوړ شي. خو د غزې بیرته جوړول به کلونه کلونه وخت ونیسي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درمن اوریدونکو، افغان زده کوونکو ته د اوټریچ په نوم یو نړیوال نا دولتي سازمان هغو افغان نجونو ته چې ثانوي زده کړې یا تحصیل یې نیمګړې پاتوي د انګلیسي ژبې د وړیا زده کړو په ګډون یو لړ مضامین تدریسوي. د دې سازمان د ادارې پلاوي مشر لوسی پیرس زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په خبرو کې د دې سازمان د پروګرام په اړه داسې ویلي.
افغان نجونو ته د اوټریچ په نوم سازمان افغانستان پانتون کې هغه نجونو چې په خواهی زده کړې کولې چې اوس پانتونو کې تحصیل ته چمتو دي تدریس ورکوي. د دې ادارې د زیاترو پروګرامونو موخه د پانتون د آمادګۍ کورسونه دي. د دې معنی دا ده چې هغه مضامین چې موږ یې تدریسوو هغو کې د پانتون د مضامینو او د هغو زده کوونکو لپاره چې انګلیسي مورنۍ ژبه نه ده د هغو لپاره د انګلیسي ژبې تدریس شامل دی. له دې امله زموږ ټول مضامین زده کوونکو ته تنقیدي فکر ورکولو په روحیه کې روزل، په انګلیسي د څېړنو یا تحقیق لیکلو او یا هم د اکاډمیکې انګلیسي زده کول دي. موږ داسې مضامین هم لرو چې زده کوونکو ته د څېړنو ترسره کول ورزده کوي. سره له دې چې اوس مهال افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی، دا ټول مضامین د هغو زده کوونکو لپاره چې غواړي د پانتون په کچه تحصیل وکړي مهم دي.
تاسو په خپل پروګرامونو کې زده کوونکو څه ډول شاملوي؟ تاسو دغه زده کوونکو ته څه ډول ځانونه رسوي؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده. موږ لومړي سر کې د افغانستان له بیلابیلو برخو نه تر سلو زده کوونکو په خپلو پروګرامونو کې شامل کړل. زموږ له رضاکارانو نه یوې په بیلابیلو ولایتونو کې د عامو خلکو سره اړیکې درلودې. تر هغې وروسته خبره خوله په خوله خوره شوه. نو دا مهال موږ 800 زده کوونکي لرو او تر شاوخوا 3500 نور زموږ د منتظرینو په لست کې دي. دوی منتظر دي. دا ټول زده کوونکي دي چې نور ته په افغانستان کې د دې پروګرام په اړه احوال ورکوي.
بل پوښتنه ستاسې د کارونو تخنیکي اړخ دی. له دې امله چې تاسې زیاتره تدریس په آنلاین بڼه کوئ او افغانستان کې زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، دغه چاره تاسې هم له ستونزو سره مخ کوي؟
موږ چې کله په لومړي ځل د 2023 کال په اوړي کې خپل پروګرامونه پیل کړل، موږ له دغه ستونزې سره مخ شو. زموږ زیاتره زده کوونکو نه شو کولای چې یا سیستم ته ورننوځي او یا هم په سیستم کې د زیات وخت لپاره پاتې شي. له دې امله موږ د دې کار لپاره پیسې راټولې کړې او اوس موږ خپلو زده کوونکو ته د انټرنیټ ډیټا ورکوو. دوی کولی شي له خپل ګرځنده تلیفون له لارې آنلاین زموږ د سیستم سره وصل او زموږ له تدریس نه ګټه پورته کړي.
وروسته له هغه چې ستاسې زده کوونکي له دغو پروګرامونو فارغ شي، د دوی لپاره بله مرحله څه ده؟
ښه، دا یوه ښه پوښتنه ده، ځکه موږ دوی په یو ډول له خپلو پروګرامونو نه فارغوو. دا ځکه کله چې دوی زموږ د انګلیسي ژبې د تدریس له پروګرامونو فارغ شي، دوی د ټوفل یا د ډایلنګو ټولګیو کې باید ګډون وکړي او پوهنتون کې د شاملېدو د امادګۍ له ټولګیو نه فارغ شي. دوی دې ته چمتوي چې پوهنتونونو ته په آنلاین بڼه خپل درخواستونه ورکړي تر څو د لیسانس په کچه خپل تحصیل پیل کړي. موږ پوهنتون نه یو چې دوی فارغ کړو. دوی باید نورو ځایونو ته د تحصیل کولو لپاره اسناد ورکړي. له دې امله دوی دغه مهال له افغانستان د باندې پوهنتون کې خپل تحصیل ته چمتوي. دغه زده کوونکي بیا سکالرشپونه او زده کړو پیلولو ته چمتوي، خو هغه زده کوونکي چې افغانستان کې پاتې کیږي دوی په خپلو اړینو مهارتونو کار کوي. نو پوهیږم چې دوی به پوهنتون ته لاړ شي او کنه. د دوی اکثریت غواړي چې لوړ زده کړې وکړي او د دوی له منځه له هغو سره چې غواړي زده کړې وکړي موږ به له هغو سره کار ته دوام ورکړو.
So a large number of Afghan girls who were studying at university
ډېره هغه جون چې افغانستان کې په خوا په پوهنتونونو کې په تحصیل بوختې وي اوس مهال افغانستان څخه د باندې جون کوي. آیا تاسو په خپل پروګرامونو کې دغه جون ته هم د ګډون اجازه ورکوي؟
Another very good question because it has come up. یو بل ښه پوښتنه. زیاتره وخت موږ له دې پوښتنې سره مخامخ کیږو. موږ په هغو نجونو چې افغانستان کې اوسیږي تمرکز کوو او ځینې هغه افغان نجونې چې په پاکستان، قرغیزستان او نورو ځایونو کې دي هغو سره هم مرسته کوو. که افغان نجونې د زده کړو نور فرصتونه لري، بیا موږ دوی ته خپل روزنیز او تعلیمي خدمات نه ورکوو. موږ یوازې د هغو نجونو سره مرسته کوو څوک چې په خپل چاپیریال کې تحصیلي فرصتونه نه لري، په ځانګړي ډول هغه نجونې چې د افغانستان دننه دي. افغان نجونو ته د اوټریچ په نوم سازمان افغانستان پوهنتون کې هغه نجونو چې په خوای زده کړې کولې چې اوس پوهنتونو کې تحصیل ته چمتو دي تدریس ورکوي. د دې ادارې د زیاتره پروګرامونو موخه د پوهنتون د آمادګۍ کورسونه دي. د دې معنی دا ده چې هغه مضامین چې موږ یې تدریسوو هغو کې د پوهنتون د مضامینو او د هغو زده کوونکو لپاره چې انګلیسي مورنۍ ژبه نه ده د هغو لپاره د انګلیسي ژبې تدریس شامل دی. له دې امله زموږ ټول مضامین زده کوونکو ته تنقیدي فکر ورکولو په روحیه کې روزل، په انګلیسي د څېړنو یا تحقیق لیکلو او یا هم د اکاډمیکې انګلیسي زده کول دي. موږ داسې مضامین هم لرو چې زده کوونکو ته د څېړنو ترسره کول ور زده کوي. سره له دې چې اوس مهال افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی، دا ټول مضامین د هغو زده کوونکو لپاره چې غواړي د پوهنتون په کچه تحصیل وکړي مهم دي.
تاسو په خپل پروګرامونو کې زده کوونکي څه ډول شاملوي؟ تاسو دغه زده کوونکو ته څه ډول ځانونه رسوي؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده. موږ لومړي سر کې د افغانستان له بیلابیلو برخو نه تر سلو زده کوونکو په خپلو پروګرامونو کې شامل کړل. زموږ له رضاکارانو نه یوې په بیلابیلو ولایتونو کې د عامو خلکو سره اړیکې درلودې. تر هغې وروسته خبره خوله په خوله خوره شوه. نو دا مهال موږ 800 زده کوونکي لرو او تر شاوخوا 3500 نور زموږ د منتظرینو په لست کې دي. دوی منتظر دي. دا ټول زده کوونکي دي چې نور ته په افغانستان کې د دې پروګرام په اړه احوال ورکوي.
بل پوښتنه ستاسې د کارونو تخنیکی اړخ دی، له دې امله چې تاسې زیاتره تدریس په آنلاین بڼه کوئ او افغانستان کې زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، دغه چاره تاسې هم له ستونزو سره مخ کوي؟
موږ چې کله په لومړي ځل د 2023 کال په اوړي کې خپل پروګرامونه پیل کړل، موږ له دغه ستونزې سره مخ شو. زموږ زیاتره زده کوونکو نه شو کولی چې یا سیستم ته ورننوځي او یا هم په سیستم کې د زیات وخت لپاره پاتې شي. له دې امله موږ د دې کار لپاره پیسې راټولې کړې او اوس موږ خپلو زده کوونکو ته د انټرنیټ ډیټا ورکوو. دوی کولی شي له خپل ګرځنده تلیفون له لارې آنلاین زموږ د سیستم سره وصل او زموږ له تدریس نه ګټه پورته کړي.
وروسته له هغه چې ستاسې زده کوونکي له دغو پروګرامونو فارغ شي، د دوی لپاره بله مرحله څه ده؟
ښه، دا یوه ښه پوښتنه ده، ځکه موږ دوی په یو ډول له خپلو پروګرامونو نه فارغوو. دا ځکه کله چې دوی زموږ د انګلیسي ژبې د تدریس له پروګرامونو فارغ شي، دوی د ټوفل یا د ډایلنګو ټولګیو کې باید ګډون وکړي او پوهنتون کې د شاملېدو د امادګۍ له ټولګیو نه فارغ شي. دوی دې ته چمتوي چې پوهنتونونو ته په آنلاین بڼه خپل درخواستونه ورکړي تر څو د لیسانس په کچه خپل تحصیل پیل کړي. موږ پوهنتون نه یو چې دوی فارغ کړو. دوی باید نورو ځایونو ته د تحصیل کولو لپاره اسناد ورکړي. له دې امله دوی دغه مهال له افغانستان د باندې پوهنتون کې خپل تحصیل ته چمتوي. دغه زده کوونکي بیا سکالرشپونه او زده کړو پیلولو ته چمتوي، خو هغه زده کوونکي چې افغانستان کې پاتې کیږي دوی په خپلو اړینو مهارتونو کار کوي. نو پوهیږم چې دوی به پوهنتون ته لاړ شي او کنه. د دوی اکثریت غواړي چې لوړ زده کړې وکړي او د دوی له منځه له هغو سره چې غواړي زده کړې وکړي موږ به له هغو سره کار ته دوام ورکړو.
So a large number of Afghan girls who were studying at university.
ډېره هغه جون چې افغانستان کې په خوا په پوهنتونونو کې په تحصیل بوختي وي اوس مهال افغانستان څخه د باندې ژوند کوي. آیا تاسو په خپل پروګرامونو کې دغه جون ته هم د ګډون اجازه ورکوي؟
Another very good question because it has come up. یو بل ښه پوښتنه، زیاتره وخت موږ له دې پوښتنې سره مخامخ کیږو. موږ په هغو نجونو چې افغانستان کې اوسیږي تمرکز کوو او ځینې هغه افغان نجونې چې په پاکستان، قرغیزستان او نورو ځایونو کې دي هغو سره هم مرسته کوو.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د متحده ایالاتو د پولو په اوږدو کې د امنیت او د ملي حاکمیت د ټینګولو لپاره یو اجرایي فرمان لاسلیک کو چې د ګوانتانامو خلیج په سمندري اډې کې د مهاجرینو د عملیاتو مرکز ظرفیت لوړ کړي. هغه لیکلي د دې هدف په متحده ایالاتو کې په غیر قانوني توګه شتون لرونکو مجرمینو ته اضافي توقیف ځایونه چمتو کول دي. ډونلډ ټرمپ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې موږ په ګوانتانامو کې د 1500 کسانو لپاره بسترون لرو ترسو تر ټولو بد مجرمین چې په امریکا کې په غیر قانوني توګه اوسیږي او د امریکایانو ژوند ته خطر پیښوي توقیف کړو. ترامپ لیکلي ځینې دومره بد دي چې موږ حتی په هغه هیوادونو کې چې دوی په کې وي باور نه کوو چې دوی به وساتي، ځکه چې موږ نه غواړو دوی بیرته راشي نو موږ به ګوانتانامو ته واستوو. د ګوانتانامو به د کډوالو توقیف مرکز د پاوز د توقیف مرکز نه جلا فعالیت کوي چې ترګر پکې ساتل کیږي. د 1990 لسیزې راهیسې د کډوالو مرکز په عمده توګه د هیټي او کیوبا اوسیدونکو د ساتلو لپاره کارول شوی دی چې په سمندر کې نیول شوی دی. دا مرکز د سیمه ییزو بشري مرستو او ناورینو سره د مرستې لپاره هم کارول شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرلین لیویټ وویل چې د ګوانتانامو په اړه اجرایي فرمان د ولسمشر ټرمپ د پخوانیو اقداماتو په بنسټ اخیستل شوی تر څو د امریکایي پولې خوندي کړي او په هیواد کې چې دننه کوم غیر قانوني مجرمین موجود دي هغوی وباسي. اغلی لیویټ وویل چې موږ پوهیږو چې موږ دلته په داخلي برخه کې د توقیف ځایونو سره ستونزه لرو. ولسمشر دغه احساس کوي چې په ګوانتانامو بې کې د سمندري ځواکونو مرکز یو مناسب ځای دی. هغې وویل چې مالی ورکوونکي لا د مخه دا تمویلوي ځای شتون لري نو موږ یې ولې نه کارو، او په دې اړه د دفاع وزیر خپل کار پیل کړی دی. د دفاع وزیر پیټ هیکسټ وویل چې ګوانتانامو د مجرمینو لپاره سم ځای دی. هغه وویل دا یو لنډمهاله لیږد دی کوم چې د مخه د ګوانتانامو خلیج د سمندري اډې ماموریت دی. د دفاع وزیر هیکسټ اعلان وکړو چې موږ ویلي دي چې بس دی، دوی د کور ته ځي، نو د ګوانتانامو خلیج د لنډمهاله لپاره د بدترینو بندیانو د ساتلو لپاره یو مناسب ځای دی. څنګه چې ولسمشر ټرمپ دا خورا څرګنده کړې ده، دوی دې باید تیار اوسي، موږ به زر تر زره دوی ونیسو.
دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.